السلام علیکم. ازادي رادیو ته غواګیاست د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو نجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د آزادۍ له محدودیت بللی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیره بیا دشتي برچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د جمعیت علماء اسلام ګل مشر وایي افغانستان د سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. ملا فضل الرحمن په دته سره سم راتونکو څو ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا حبت الله سره وګوري تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. ملا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په روسیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده. هغه د دې ناستې له پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بلاخره د څلور ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-500 د یو طرف نه او 400-500 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت
روسیو کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې له امله یې دواړو خواوو کې ګڼ موټر ایسار ولاړ وي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت خوشي کېدو وروسته پولیسو هم پښتین الاډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته وړی وو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جیلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پډاګه کړې. د پاکستان د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورځنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینې غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی دی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته ستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوی. او خبرونه
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محاکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محاکمو وسني وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې اوسي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. ولې ډېر پخوانه نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چازونه باندې شي، او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راسو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ؟
ډېره مهمه مسله همدا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنی چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګه به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ، او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې مونږ د لویې جرګې په واسطه په 1920 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي، او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شو تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کار کوونکي د قاضیانو په شمول کړ، ښځینوي که نارینوي، دای ټول له دندو ګوښه کړل، او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل، لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محاوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یو وخت کې بې سواده، کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارل، او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوې سرولي د منځه بوتلله. مثلا ډېر ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه، او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله، او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده، او مسلکي نه ده، او با تجربه نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي. یا نوه هرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې، او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نه شي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې ادعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نه شي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې باندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولیږل شي تر څو بیرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، بیا دغه پر بنسټ باندې ټول احساس آرامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام داشته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زمونږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته، بیرته به دوی مستقله به نه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي په خپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي حال باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی، دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغه سې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د روم جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل د اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله، خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د دې ټولنې غړي دي. دوی یو عمر زحمت ویستلی، دا تحصیل یې کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کېږي، یا که دندو کې وي، دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې مونږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي، یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېر عدلي نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که یو څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي، لکه زه په خپله دې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سید تر یو هدف پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، سره باید حقوقی چلند وشي. همدا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وایسته، یعنی یو دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول، یعنی په 1991 کال کې ما یادیږي زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله په هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال او نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وایسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وایسته شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. وایي په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنکړي چې راشي، یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو یا د شریعتو فاکولټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال د حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاد ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاد ده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت هم دا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان مجبور ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2001 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله. ولی چې لاړل چې په انتحاری کې او په جنگونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې اوس راوځي او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوه کسان دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرلی شي د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی د علمیت نه او تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي نه په وخت کېږي نه په ځکه دا هر څه تېرېږي، او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو، مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت تر لاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه د موږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو تر لاسه که، دا چې په هر رقم مو تر لاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي، هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده، په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد او تخصص او هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کېږي، هغه احکامو ته چې په خطبه اندغه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي. د یو سل دوه شپېته ماده د اساسي قانون ده هر ماده یو گوهر ده، هر ماده دیر مفیده نقصه ده در افغانستان ده پاره، اگر پله که خیر ده تعدیلات دی را ولی پا که تر یو هدف پاری مگر یو ستندخ دی جور که یو اساس دی جور که پر بنصر دیلاشی کنه امریکن ده کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم لزان سر خراب عملا خراب کردی پا سیاسی و اقتصادی شدید و کرد که چون سر مخامش و نور هم خرابی گی و لازمه ده چی دوی دی وضعیت تغییر را بدی.
دیر زیاد مننه، تا زندیب سلامت و سی
آلت خاص نهم بودنه.
قدر من دوستانو دا ودیدی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه او د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبا تربیه فرزه کې چیست علم مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام د چيله ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي میلما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستې قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی او روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته دی او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې، سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کړي، منحصر کړي. در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره هغه مخکې نشه تلی، نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تګ څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور سازان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دې طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بل تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. څلور کاله زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپل د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، حقوقدان زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی ما. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاحکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل، په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی ما، د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دې خام زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بے سواد دی حتی زما پلار یو دی خان سړی دی هغه د کلی یو طرف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی او زه یو مثال ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه ووایم چې د واسطی او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللم ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستر زکړ کړی وم هغه ځوان هماغه نسل چې په جمهوریت کې لو شوی اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګرلې دي حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي دا ډېر مشکل ده حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې یعنې دا ټول مشکلات مونږ ګرلې دي او زه فکر کوم چې ډېری افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي له هغوی سره په تماس کې یاست فکر کوئ چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم له نیکه مرغه وایم او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه وغه سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی و ځکه زما دوه خصلت و یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم له دوی سره وګورم له دوی سره کښېنم مدني فعالیتونو کې شریک شم سیاسي فعالیتونو کې شریک شم او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر وو او هغه کې ما برخه واخیسته په دې کې ما ډېر شناخ پیدا کړ په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړ مشاعرې وي ادبي بهیرونه وو حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چاته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغو ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو او ځان رسولی وو له ډېره پورې کوشش دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو یو نقل یاد شي یو پروفیسور نومیمان ایر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیسو ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې زده کړې کړې وي د پروفیسور د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده نو دوی ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم دا ګوتمه چې زما ګوته که دا د سرو زرو قیمت 4 میلیونه وویل دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وځم ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وځم غټ یو پندې ورته پرېښی وو چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته که کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري په دې باندې فکر مه کوئ په دې فکر وکړه چې زه تا نه وځم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم زه وځم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد بیرته راوګرځو عملته کښېنو د هوایي میدان څخه راوګرځو بوتل ته پرېنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي د بده مرغه چې افغانستان زیاتره زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلې بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکار شوي دي زیاتره سره زه په تماس کې بیکار شوي دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوي دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوي دي هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکار شوي ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بل موجود نه لري نه بنا د خلکو سره یوازینی هیله امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار متره خو زوزم یعنی هر اوره سړی یو نه دوه درې سرور دغه جوابونو ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اصلي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکوي یا د ادارې جوړونې بحث ورکوي هغه د منځه ځي
ولې صدات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم زه امریکا کې اوسېږم د امریکې په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل نو دوی چې کله امریکې ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیری وطن ترړ وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي امریکې ته پیغام ورکوي نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره ښه روانه ده د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندی مثال دی په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی په دې ځکه ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي تخصص ډېری بېرته هیوادونو سره په اړیکه کې دي یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هیوادونو سره او هغه بحث جدا ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هیواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دوی په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دیزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی دا یو ډېره بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و په ټول ښار کې په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلې ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختي ده دا یو لویه بد او لویه غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي خبرېږم ځوان سره چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي یو هیله شته دی امیدواري شته دی اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي زه خپله په زده کړو بوخت یم زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده او هغه چې په خارج اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت په ورته ورکوم خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم په مسکرن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس وي د شپې کار وکړي دا ټول شی نه مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي دا دا ورسره نوي دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېر وي فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې یا د امریکایانو په اصطلاح فقط هغه سروایول جابس یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډېره پورې شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم ماستري واخلم ترڅنګ یې وکولای شم زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته د افغانستان په دولتي پوهنتون کې د کابل پوهنتون کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولی شم حد اقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی زه تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره په خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي چېرته چې مدني فعالیت نه وي چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکمه وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر بازرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغوی مشکلاتو سره هم ښکېل دي هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکېل دي هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کې د افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي
تر ډېره پورې چې زه معلومات لرم موضوع پوهېږم طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم شوی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې د امر وسته ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده هغه لوسله شي چې سبا د وضعیت افغانستان کې ده په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده یو تخنیکی پروسه نه ده او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو سوکولی دی چې هغه تنګ و امریکا کې او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیات و نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و یو داسې بستر نه و چې پاتې شي ولې دا فقط د خپل فامیل د کتو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه و سیاسي چوکاټ کې نه و او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغسې پخوانی چارواکي ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفې وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی یا داسې خلک څه هم زه پېژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي ما نه دي کتلي په ندر سره مې کتلې دي او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي سیاسي فعالیتونه دي او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسه کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي ورته ښه راغلاس وایي د کمیسیون ټاکله ده اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ورته ښه راغلاس وایي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه بانکي سکتور خلک لرو اقتصادي پرمختګ خلک لرو حقوقدانان لرو انجینران ډاکټران په هر برخه کې موږ خلک لرو اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغی فرانکي تخصصي کدر راغی او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه ډیری کدرونه چې په خو او ډیر موافق او په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي طالبان راوسته په دې باندې سوسوک مخارک چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه ته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کول ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واک انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنوالی باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې وو پرانکیانه فراغه
دا پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
la 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 شرابی د مړې مړې کړې نشې برا خورې کړې سترګې د مړې مړې کړې نشې برا خورې کړې زلفې دې خورې کړې یارې برا خورې کړې په ژوند کې د وصال وخت مار ناصرا جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جہان دے رات گورے لمبے کپما پورے جہان دے رات گورے لمبے کپما پورے تا سکتے نشم تو ولے رات گورے مزڑ باندھ میں ہر وقت درد نہ جی راجی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی جانا نشرابی.